یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
اوس په افغانستان کې د غرمه 12 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د کابل لپاره د طالبانو امنیه قمانداني د دغه شهر په احمد شاه بابا مین کې د یوې پخواني وکیل مرسل نبی زاده د وشل کېدو خبر ورکړ. د کابل د امنیه قمانداني ویندوی خالد زران وای نامعلوم وسله والو د کابل شهر د 12 حوزې اړوند په احمد شاه بابا مین کې په خپل کور کې پر مرسل نبی زاده او د هغه پر وساتون کې دسی کړی او دواړه وژل دي. د زادران په وینا په دې پیښه کې د اغلی نبی زاده یو ورور ټپي شوی دی. د دې پیښې د انګیزي په اړه څه نه دی ویل شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږه کوونکې اداره اوچا وای د دې لپاره چې په دې ساړه ژمي کې دوی ډاډه شي چې مرستې بېوزلو ښځو او بې سرپرسته ماشومانو ته رسیږي. ښځینه کارکوونکې مهمې دي. طالبانو تیره میلادي میاشت په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه. اوچا پر ټویټر لیکلی له بېوزله او سره د کمپلو او د ژوند د ژغورلو نورو ضروري وسایلو مرستې کوي. روانه اونۍ د افغانستان په ډیرو سیمو کې د سړې هوا وړاندوینه شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې د تودوخې درجه به د سانتي ګراد په حساب د افغانستان په یو شمېر سیمو کې تر منفي 15 درجو پورې ورسیږي. په فاریاب ولایت کې د څلورو شپنو او سلګونو پسونو د بې درکه کېدو خبرونه خپره شوې دي. په ژواک آژانس په ټویټر لیکلي د شپانه او څلور سوه پسونه د واورو د ورښتونو له امله تری تم شوي دي. د ځینو ادارو له اټکل سره سم نن په فاریاب کې د تودوخې ټیټه درجه منفي 11 او لوړه منفي 3 درجې د سانتیګراد اټکل شوې ده. نیپالی چارواکی وای په دغه هیواد کې د یوې مسافری الوتکې د لویدو په پیشه کې لشت لږه 15 تنم رشوې دي. د نیپال دولتي تلویزیون د چارواکو په قول ویلي چې په الوتکه کې 2 اویاتن سپاره وو او د زینو کسانو مړي د پیښې په ځای کې موندل شوې دي. د نیپال د پوز ویندوی هم وویل چې لشت لږه 14 تنه په دې پیشه کې مرشوې دي. د دې پیښې نور تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. او لسکنو زرو اسرایلیانو پرون شنبه د اسرایل په دروسترو شارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د عدلي قضایي اصلاحاتو د پروګرام پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرو تنظیمونکو بنیامین نتانیاهو په اسرائیل کې د دیموکراتیکو ارګانونو په کمزوره کولو تورن کړ. نتانیاهو په وروستي ورځو کې له یو سختریز مذهبي ګوند سره د ائتلاف په جوړولو د شپږم ځل لپاره د اسرائیل صدر اعظم شو. د دې منتقدان وایي چې قضایي اصلاحات به د اسرائیل د قضا خپلواکۍ ته زیان واړوي. زمو شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شی او همه مطالب لوستل شی. ازادي رادیو ډاٹ کام زمو شته د پانی پاته ده. د روان خبرونه په دوام کې یونما د امنیت شورا له غړو غوښتل چې د طالبانو د بشري حقونو د مخالفو پالیسیو په وړاندې یو لاس ووسی.
فکر کوم چې نړۍ خو تر یو ځایه پورې متحده ښکاریږي، لیکن دغې تاثیرات موږ له بده بخته په افغانستان کې نه وینو.
د سیاسي چارو له دغه افغان شنونکو سره مو په دې موضوع خبرې کړې دي. ایران وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ ادارې پر وروستي پریکړې اعتراض وکړ. په نیپال کې د هوایي پیښې حال هم درکو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ چارواکو د امنیت شورا له غړو هیوادونو غوښتي چې د طالبانو د حقوقو سیاستونو پر ضد متحد ووسی چې افغانان له خپل بشري حقونو لری کوي. د غوښتنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 15 غړو څخه یوولسو یې ورمه ورس په یوه اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې په افغان جنو او ښځو ظالمانه بندیزونه لری کړي. دې اعلامیې ته چین، روسیې، موزمبیک او ګانا منفي رایه ورکړه. جزئیات امید زهیر مل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي سازوالۍ یا یونا مشرې روزا اوتان بایبا په افغان جون او خوځو د دې پټکو د طالبانو لخوا د بشري حقونو د ظالمانه سرغړونو پر وړاندې د امنیت شورا په متحده کېدو ټینګار کړی. میرمن اوتان بایبا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویلي، د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غړي باید د هغه سیاست په خلاف متحد و اوسي کوم چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له خپلو بشري او بنسټیزو حقونو لرې کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د بندو دروازو تر شا په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو او کار په اړه غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په غوس اکثریت له طالبان وغوښتل چې په نجونو او ښځو لګېدلي ظالمانه بندیزونه لرې کړي. دې اعلامیې ته د امنیت شورا دایمي غړو، د امریکا متحده ایالاتو، برېټانیا او فرانسې او دوره‌یي غړو، البانیا، برازیل، اکوادور، گابن، مالتا، سویس، متحده عربی امارات او جاپان مثبت رای ورکړي. خو د امنیت شورا دوه دایمي غړو، روسیه او چین، او دوه دوره‌یي غړو، موزمبیق او گانا، منفی رای ورکړي. له دې ښکاري چې د افغان جون او ښځو د حقونو موضوع د امنیت شورا دننه هم د سیاسي مسایلو او د هیوادونو ترمنځ د اختلاف ښکار ده. د امنیت شورا په غونډه کې همدې اختلافاتو ته په کتو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولۍ مشرې روزا اوتان بایبا ویلي، د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له حقونو څخه د سرغړونو په وړاندې په امنیت شورا کې یووالی اړین دی. له دې وړاندې هم د افغانستان په اړه په یو شمېر نورو مسایلو کې چین او روسیې له امریکا سره د اختلاف له امله مخالف دریځ نیولی و. خو د یوناما مشرې بیا ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا له زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د افغان جون او ښځو راګرځول له بنسټیزو حقونو جدي سرغړونې دي چې باید ټول یې پر وړاندې د مخالفت ډاډ ورکړي. لکه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي، د روسیې او چین په ګډون یې ټولو هیوادونو د افغان جون او ښځو پر وړاندې اوسنۍ تګلاره ناسمه بللې او د بدلون غوښتنه یې کړې. خو د دې بدلون لپاره یې هغه ډول چې اړینه ده عملي اقدامات نه دي کړي. خو طالبانو له دې ټولو سره سره تل ټینګار کړی چې دوی افغانانو ته هر ډول حقونه ورکړي دي.
دغه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشي د امنیت شورا غونډې ته ویلي چې له تعلیم او کار د ښځو راګرځول د بشر د اساسي حقونو سرغړونه ده او نړۍ باید په وړاندې متحد ووسی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو له شنونکو شفیق هم در سره په همدې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا نړیواله ټولنه توانیدلې چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د وروستیو پریکړو په اړه واحد دریز خپل کړي.
نړیواله ټولنه لغه پایل نه د ښځو د خونو د جوړکیانو د تعلیم او همدارس د ښځو د کار په اړه باندې جدي وو. خو کوم تغییر چې راغی دا ناڅاپي تغییر وو. زه فکر کوم چې نړۍ او د منطقې هیوادونه او په خپله په افغانستان کې د افغانستان ولس چې د دې سره یعنی دې ته آماده نه وو، نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې نړۍ کوښښ کاوه چې یو څه وخت واخلي. لیکن په تیر تقریبا څه کم دوه کلونو کې هم موږ څه تغییرات ونه لیدل. نو زه فکر کوم چې نړۍ خو تر یو ځایه پورې متحده ښکارېږي، لیکن دغه تاثیرات موږ له بده بخته په افغانستان کې نه وینو.
د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه د طالبانو د حکومت دریز د اسلامي همکاریو د سازمان د غوښتنې په وړاندې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وړاندې متفاوت و. ستاسو په نظر طالبان ولې غواړي چې نړۍ ته دوه ګونی پیغام ورکړي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه؟
د دوی په اوله دوره د حاکمیت کې او اوس تقریبا په دې څه کم دوه کلونو کې ټولو خلکو ته او نړیوالو ته دا معلومه شوله چې دوی د عامو خلکو د ګټو سره، د ټولنې د پرمختګ سره او د نړۍ سره یا د منطقې د هیوادونو د همسایګانو سره د سیالۍ یا د برابرۍ یا د هیواد له دغه حالت نه د راایستلو دپاره کومه فکر نه لري. نو په دې اساس باندې هغه وعدې چې دوی کړې وي په دوحه کې د نړیوالو سره په ځانګړې توګه د امریکایانو سره، هغوی هم دوی پوره راونه وتل. نو زه فکر کوم چې نړۍ ته به له هغه هیوادونه چې تر اوسه پورې لا هم په یو شکل نه یو شکل د دوی سره هغه د ډیپلوماټیکې اړیکې که څه هم غیر رسمي ساتلې دي، زه فکر کوم قرار قرار به د دې خلکو هم دغه توجه چې د کمه شي. او زه فکر کوم چې افغانستان د بدبخته د ولس او د ملت به یو لوی ناورین ته هغه اقتصادي او نظامي او لوی بحرانونو ته بلاړ شي، ځکه دوی قصه کې نه دي. په دې خاطر باندې ماته د افغانستان راتلونکی یو لوی بحران، یو حتی د کورنۍ جنګ اندېښنه هم زما له بدبخته فکر کې شته چې کېدای شي که دوی اصلاح نه شي، دوی ریفورم رانولي، دوی قانون جوړ نه کړي، دوی هم شموله حکومت جوړ نه کړي، نو زه فکر کوم چې مشکلات به جوړ شي.
که د نړیوالې ټولنې خبرې یو خواته پرېږدو، د افغانانو ته د طالبانو ځواب تر اوسه پورې څه دی؟ د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه آیا افغانانو توانېدلې تر اوسه پورې هغه پیام ترلاسه کړي چې دوی غواړي له طالبانو له حکومته واوري؟ او دا پیام څومره افغانانو ته د درک وړ او د منلو وړ دی؟
د دوی غوښتنه خو زه فکر کوم د دې ملت یرغمل کېدل دي، او دا دوی یرغمل کړی دی. تر اوسه پورې خلکو ته رجوع نه ده شوی. انتخابات خو لری خبره ده، حتی دوی قانون نه دی جوړ کړی. په ټولو برخو کې دوی محدودیتونه وضع کړي دي. دغه کوم حالات چې د بیرون سړی ورته ګوري، زه فکر کوم چې دا یو استخباراتي لوبه ده، او د نړیوالو سره چې د دوی کومه لانجه ده د رسمیت او یا د ځینو نورو مسایلو له بده بخته دوی دغه غچ دا افغان ولس نه اخیستل کیږي. او دغسې یو شریعت دوی معرفي کړی دی، راوړاندې کړی کوي چې هغه په نوره نړۍ کې نشته. دی دوی ټول فرامین د نړۍ د اسلامي هیوادونو د مراکزو د خوا دی، د دوی دغه کارونه چې دي غندلي دي.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد چې مرکه تاسو له آزادي راډیو واورېده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان د صرافانو او پولي خدمتونو ټولنه وایي نن سبا د هیواد په لویو بازارونو کې یو امریکایي ډالر په نیوي افغانۍ بدلی شي. د دې ټولنې رئیس مرزا کټوازی د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیا ټیټېدو دلیل له پولي شرکتونو سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ناسمه همغږي بولي. د په وینا نه همغږي او په بازارونو کې د زړو ډالرو موجودیت د افغانیو ارزښت راښکته کړی دی. خو له بلې خوا وروسته لیوی میاشتې پرون شنبه کابل ته د څلوېښت بلیون ډالرو نقدي کڅوړه رسېدلې ده. د موضوع تفصیل د محمد خاطر پردیس په راپور کې.
وروسته له هغې چې افغانستان ته د ډالرو د نقدي کڅوړ د لیږد بهیر وځنډېد او نړیوالو بشري ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول، دغه چارې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت راښکته کړ. په تیرو درې اونیو کې د یوه امریکایي ډالر په بدلولو کې څه باندې دوه افغاني توپیر راغلی، او د افغانستان د صرافانو پولي خدمتونو ټولنه وایي چې اوسمهال یو امریکایي ډالر په نوي افغاني بدلېږي. د دې ټولنې رئیس میرزا کټوازی د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته د ډالرو په وړاندې د افغانیو د رالوېدو لاملونه داسې بیان کړل.
اکشن کولس میلیونه اعلان کی، او هغه بیا شپږ میلیونه مارکیټ ته ورکوي، او هغه هم د سیوی سی، یعنی نوی ډالر نوی زړه ډالر په مارکیټ کې بیا خلک لاس ورته نیسي. نو یو علت خو دغه د دفتن لپاره، اما متاسفانه سی ښه همغږي نه لرو له هغه سره، اړوندو ادارو سره، خصوصا له افغانستان بانک سره.
نوموړي همداراز له افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق مسله هم د اندېښنې وړ وښوده، خو په وینا یې دوی د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي. له هغې وروسته چې طالبانو په ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز ولګوه، یو شمېر غیر دولتي ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. دغه شان د تیر 2022 میلادي کال د ډسمبر له 14مې راپدې خوا د ډالرو هیڅ نقدي کڅوړ افغانستان ته نه ده استول شوی، حال دا چې له یادې نیټې وړاندې هر اونۍ د ډالرو یو نقدي کڅوړه کابل ته رسېده. خو استاد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې د شنبې په ورځ د ډالرو څلوېښت میلیونی کڅوړه ترلاسه کړې ده. دغه بانک په خپل ټویټر باندې لیکلي چې یادې پیسې په کابل کې یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې دي. له دې سره خوا کې یو شمېر کابل میشتې بیا د افغانیو د ارزښت بیا رالوېدو ته اندېښنه لري. فخرالدین او سلیم:
څلور پنځه ورځې کېږي ورځ تر بلې ډالر قیمت زیاتیږي، او د افغانۍ خپل ارزښت لاسه ورکوي. کچېرې دغه لړۍ ادامه پیدا کړي نو اقتصادي ستونزې خوشته، دا اقتصادي ستونزې به لا هم زیات شي.
لکه نن په افغانستان کې د امریکا لخوا کومکي بستې بندې شوې دي، د ډالرو قیمت بیا مخ په بره روان ده، او معمولا هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي یو خلمخي یا لوړان دي، دوی له بیوزلۍ او فقر سره مخول، کله چې د ډالرو بیا پورته لاړه د خوراکي توکو بیا هم ورسره لوړې شوې.
د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت رالوېدو ته داسې مهال اندېښنې زیاتې شوې چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیا لوړه شوې وه. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانیو خپل ارزښت بایلود، ان تر دې چې یو امریکایي ډالر په 130 افغانۍ هم بدلېده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبول شي.
ډېر ژر باید ازادي راډیو خبرونه نورې هم زیات شي او شپه ورځ بیا اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانستان سره د ستونزو د کمیدو په خاطر همکاري کوي. دا څرنګه همکاري ده؟ د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر مو اخیستی دی.
ایران تل د افغانستان په مسایلو کې ښکیل و او دا رول یې تل منفي و، سره له دې چې ایران د طالبانو حاکمیت په رسمیت نه پیژني، خو د دوی سره تقریبا هر ډول ډیپلوماتیک اړیکې لري او دا اړیکې په یو نه یو ډول د طالبانو حاکمیت تقویه کوي. دا اړیکې یوازې د طالبانو له ادرسه ایران ته د کوم ګواښ د مخنیوي په خاطر دي، او دویم دا چې د ایران نورې ګټې لکه د هیواد ته د افغانستان د اوبو د بهیدلو مسله، همدارنګه د افغانستان د غربي حوزې څخه ایران د طالبانو لخوا د ګران بایو ډبرو قاچاق یا لیشت هم شامل دی په دې اړیکو کې.
آزاد صاحب، ایران هغه وخت له طالبانو له مشرانو سره اړیکې درلودل چې په کابل کې جمهوری نظام حاکم وو، او اوس ایران له هغو څو محدودو هیوادو څخه دی چې په کابل کې سفارت نسبتا ډیر فعال دی. د دې سربیره ایران ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
ایران په تیره کې هم د طالبانو سره نه یوازې چشکاره او پټې اړیکې درلودې، بلکې تر ډیره بریده یې تجهیزول هم. په وار وار د افغانستان په غرب کې د طالبانو څخه د ایران د سخت وسلې نیول سوي دي. ایران دا کار د امریکا په وړاندې د طالبانو د ملاتړ په موخه کوي، خو اوس د طالبانو کړنې ټول نړۍ غندي، نو ایران نشي کولای چې په ښکاره د یو داسې نظام ملاتړ وکړي او په رسمیت وپیژني چې ټول بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي.
ایران دا ویره نه لري ستاسو په باور چې پر کابل واکمن سنی مذهبي حکومت شاید د ایران دننه له سنیانو سره روابط ټینګ کړي، له هغو سنیانو سره چې په تهران کې د شیعه او د حکومت پر ضد یو شمېر کسانو وسله راخیستې ده، او جنو مشانو په وروستیو کې د اعتراضونو پر مهال هم وویل چې په ایران کې له سنیانو سره دوه ګونی چلند کیږي.
ایران پوهیږي چې طالبان یوازې په ښکاره ځان د دین مدافع بولي، خو په واقعیت کې هیڅ ډول دینی ارزښتونو او اسلامي یا فقهي یا فکری مکتب ته وفادار نه دي. ایران پوهیږي چې طالبان د سیمې او د نړۍ د قدرتونو جوړه کړل سوی یو استخباراتي ایدیالوژي ده، نو دوی په هیڅ نوع نشي کولای چې د ایران سنیان د حمایت کړي او د ایران په وړاندې یو ګواښ هلته وزېږوي، بلکې ایران غواړي چې پر طالبانو همدومره نفوذ ولري لکه د دوی مذهبي مخالف فیلم لکه عربستان چې لري.
د سیاسي چارو لکتونکو نجیب آزاد سره مو د احمد شبر مرکه له آزادي رادیو واورېده.
آزادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع په خبرونو کې مو واوریدل چې په نیپال کې و مسافر وړونکي الوتکه لویدلې او لسکونه کسان په کې مړه شوي دي. د نیپال دولتي تلویزیون د چارواکو په قول ویلي چې په الوتکه کې دوه اویا تنه سپاره وو او د ځینو کسانو مړي د پیشي په ځای کې موندل شوي دي. د نیپال د پوځ ویندوی ویلي چې لږ تر لږه 14 تنه په دې پیشه کې مړه شوي دي، خو دا چې وروستي جزئیات څه دي دا به اوس له سفی الله ستانګزي څخه واورو چې را سره په سټوډیو کې.
د څو دقیقې مخکې رویټرز خبری آژانس د نیپال د هوایي چلند ادارې د چارواکو په حواله باندې تازه رپورټ ورکړ چې په دغې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 40 ته رسیدلی دی. د نورو هغو مسافرو د مرګ او ژوند حال هم لا نه دی معلوم، او د لا زیاتو خلکو د وژل کېدو ویره زی، ځکه چې د الوتکې لاشې اور اخیستی او همدغې چارې د ژغورنې عملیات له ستونزو سره مخ کړي، او لا هم د ژغورونکي او اطفایه د اور په وژلو باندې لا ندی بریالی شوی چو نور کسان را وژغوري یا هم جسدونه را وباسي. د یتی هوایی شرکت دغه الوتکه چې دوه ماشینه وه نن له غرمې مخکې په لس نیمو بجو د کتمندو څخه د نیپال لویدیز ښار پوخارا ته روانه وه چې تر رسیدو 15 دقیقې مخکې هدف ته د یو سیند په غاړه ولویده او اور یې واخیسته. د نیپال چې یو غرنی هیواد تر دې مخکې هم ګڼې دغسې پېښې پکې شوې دي او په همدې خاطر باندې اروپایي ټولنې د نیپال پروازونه د اروپا حریم ته منع کړي دي او اندېښنه لري چې د نیپال هوایي شرکتونه او عملي سمې روزنې نه دي لیدلي او هم په وسایلو او ساتنه کې هم دوی کمزوري دي. تر دې مخکې هم په نیپال کې ګڼې داسې خونړې پېښې شوې دي. وروسته یوه د 2022 کال په مې کې وه چې د نیپالي ایرلاین تارا ایر لخوا یوه الوتکه ولویدله چې پکې ټول 22 کسان چې 14 نیپالیانو 4 هندیان او 2 المانیانو دوی ووژل شول. تر هغه مخکې هم په 2013 کال کې د یو اس بنګلا د هوایي شرکت یوه الوتکه ولویدله چې پکې 150 کسان وژل شوي وو. مګر د نیپال په هوایي چلند تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پېښه په 1992 کال کې وه چې هلته د پاکستان د هوایي شرکت پی یو الوتکه ولویده او ټول 130 کسان پکې مړه شول. تر هغه مخکې په مغه کال باندې 2 میاشتې مخکې 114 کسان په یو بل پیښه کې مړه شوي وو. دې ته په کتو چې نیپال یو غرنی هیواد دی او د نړۍ تر ټولو دنګ غرونه په دغه هیواد کې دي، ګڼ تکړه پیلوټان هم د نیپال له فضا څخه په تېرېدو سره په ویره کې او له چالشونو سره مخ کیږي او د دغسې پیښو ویره شته.
ډېره مننه. لکه څنګه چې مو واورېدل په نیپال کې الوتکه غورځېدلې ده او لسګونه کسان پکې مړه شوي دي، او لکه څنګه چې صفي الله ستانکزي درته ویل د نیپال هوایي ډګرونه خصوصا د کټمانډو هوایي ډګر د پیلوټانو لپاره ډېر خطرناک هوایي ډګر ده او ډېرې پیښې په دې هیواد کې ځکه شوي دي چې د پیلوټ ډېر مهارت ته اړتیا لري چې الوتکه هلته کښته کوي، د البته د قانونو له کبله.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دوام کې به اوس فریده سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د طالبانو او چین په نږدې اړیکو په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې پر زیاتېدونکي ګواښ یوه لیکنه کړې. په لیکنه کې په کابل کې د ډسمبر په میاشت کې پر یوه هوټل چې چینایان پکې اوسېدل د برید یادونه شوې. د دې برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلی و. لیکنه وایي د جنوري په 15مه طالبانو اعلان وکړ چې پر دې چینایي هوټل په برید کې د ښکېلو کسانو په شمول یې د داعش د خراسان څانګې اته کسان وژلی دي. د ورځپاڼې په وینا په سبا یې د چین د نفتو او ګازو یوې کمپنۍ د طالبانو له حکومت سره د افغانستان په شمال کې د آمو سیند په نفتي حوزه کې د تیلو د را ایستلو یو مهم قرارداد لاسلیک کړ. د واشنگتن اگزامینر په ټکو چین په افغانستان کې دا پانګونه داسې مهال کوي چې طالبانو د دسمبر په وروستیو کې ښځې په نادولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي او په غبرګون کې څه باندې 130 نادولتي سازمانونو په افغانستان کې خپل کارونه وځنډول. په عین حال کې ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې زیاتېدونکي ګواښ ته هم اشاره کړې او زیاته کړې ده چې دغې ډلې په افغانستان کې د جلب او جذب بهیر چټک کړی. له امریکا خبریدونکي سټارز اند سټرایپس بیا د هغې مالی زیان په اړه یو راپور خپور کړی چې له افغانستان څخه امریکا ته ایستل شوو افغان کډوالو امریکایي نظامي اډو ته اړولی. د ورځپاڼې لیکلي په ټول امریکا کې به اته نظامي اډې 260 میلیون ډالره ولګوي څو هغه زیانونه ترمیم کړي چې په دغې اډو کې ځای پر ځای شوو افغان کډوالو د بیسونو ته اړولی دي. امریکا د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې خپل نظامی حضور پای ته ورسوه او لزان سره یې په لسهاوو زرو هغه افغانان هم له دې هېواده وویستل چې له امریکا او ناټو سره یې کار کړی و. د دې افغانانو زیاتره برخه یې په موقتي توګه په همدې اډو کې ځای پر ځای کړل. ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش په حواله لیکي په تگزاس، نیو جرسی، وسکانسن، انډیانا او نیو مکسیکو کې په دې بیسونو کې فرنیچر له منځه تللي، د اوبو سیستمونه ویجاړ شوي او اکمالاتو او تاسیساتو ته یې ګڼ نور زیانونه اوښتي دي.
سٹارز اینڈ سٹرائپس زیاتوی افغان کډواله په دې پوزي اډو کې مخکې لري چې د ویزو او بیا ځای پر ځای کېدو پروسه یې بشپړ شي میاشتې اوسی دلی دي.
لدی است ازادي راډیو به د شپې هم ستاسو سره وي، د ماخام ل شپږ بجو د سهار تر شپږ بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نبی موږ اوریدای شئ.
منتظر اوسئ، ډېر ژر به ازادي راډیو د شپې او ورځې له لورې خپرونې لري او همداراز بې څپې هم غښتلی شي. اوس هم د سپورت دنیا په اړه، د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په تړاو د افغانستان کرکټ ادارې خپل اعتراض کرکټ نړیوال شورا ته رسولی دی. افغان کرکټ بورډ وایي چې په دې تړاو د کرکټ د نړیوال شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو د لټولو لپاره ګوري. جزئیات د بختیار ساحل په راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان په یو تازه ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په تړاو یو وار بیا خپلې اندېښنې کرکټ نړیوالې شورا سره شریکې کړې دي. نصیب خان وایي د استرالیا د لوبو نه کولو تر پریکړو وروسته د کرکټ نړیوالې شورا له مرستیال سره مفصلې خبرې کړې دي، خو د خبرو د جزئیاتو په تړاو نه دی غږېدلی. نوموړي ویلي دي په پلان کې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د کرکټ نړیوالې شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو لټولو په پار وګوري. هغه د استرالیا کرکټ ادارې سره د وروستیو خبرو په تړاو وایي،
تاریخونه مو مشخص کړل مخکې له دې چې د تاریخونو اعلان ته رسېږو. د هغې نه دوه ورځې مخکې دوی موږ سره په زوم کال باندې بیا میټینګ واخیست. بیا راته وویل چې موږ نشو کولای چې دا لوبې وکړو. نو موږ پس له هغې هم درې مجلسونه ورسره وکړل، کوشش مو وکړو چې قناعت ورکړو او د دې لوبو د اهمیت په اړه دوی ته وویل. دا د افغانستان کرکټ بورډ لپاره ډېرې مهمې دي او د سوپر لیګ لوبې دي، خو دوی هم دغه خبر کوله چې په موږ باندې د حکومت او د مدني ټولنو
د ښاغلي نصیب په وینا چې د افغان کرکټ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف عربي متحده اماراتو ته تللی او هلته یې په دې تړاو د هند، سریلانکا او پاکستان کرکټ ادارو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د نوموړو په ټکو چې یادو هیوادونو په دې موضوع کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د استرالیا کرکټ ادارې د جنوري میاشتې په 12 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو او جونو لپاره د ژوند او زده کړو د محدودیتونو له امله نه غواړي له افغان کرکټ لوبډلې سره په راتلونکي مارچ میاشت کې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ درې ورځنۍ سیالۍ ولوبوي. د پریکون د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو مینوالو سخت غبرګونونه راپارولي دي.
تاسو ل پیغامونو
تیر شدید یخته باید مرستی لمر سره وشي. مرستی کې منی.
السلام علیکم د زجر راجو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مقصد زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته د مرسته راکوي سي. مقصد په مرجع کې ګور د خلکو ته مرسته رسیدلې دي او زموږ منطقې ته مرسته نه رسیدلې. د بدرخانه کاسم بیا چرام سي مشران خلک مرسته خوري د نور ته نور کې د بل پرنامه راو بس خپل خوري. موږ دغه خواهش دی چې مقصد دغه زموږ پیغام دی تر وړو مقامات ورسیږي.
سلامونه او نیک هیلې. زه بلال یم له پره ولایت نه تاسو دا پیغام پرېږدم. زما د حکومت دا غوښتنه ده چې دوی د هرات او بیا در کابل پرې دغه لوه لار جوړه کړي، ځکه چې په دې کې د ولس د خوارو د غریبو د حکومت د ټولو ګټه پکښې ده. زه خپله موټروان یم. د دې ځای موږ یو ټن په 4000 افغانۍ وړو نه، او نو که چیرې دا لار جوړه شي، دا جمپونه دا کوم کډیان چې دوی په هغه وخت کې کښل د جمهوریت په وخت کې، که چیرې دا لار جوړه شي، ام به د تجار ګټه په دې کې وي، ام به د حکومت ګټه په دې کې وي، ام به د خوارو د ولس ګټه په دې کې وي. و چې موږ کوم مال بار کو در کابل رسو، یواری خو زده سي هیڅ په شی نه چې هلته ورسېږي، او بل اخره چې هلته ورسېږي تاوان یې ټور در غریبو در هغه خوارانو وځي کوم چې په مځکه کې اخته یې کوم کوټ بار کړي تاوان یې در هغو خلکو وځي.
زما خبرې تر مشرانو پسې ورسوي چې دغه د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ مرستې چې راسي دا ګرد په نامشرانو ویشل کېږي او چې دا ښه پیسې لري دا غریبان ته نه ورکول کېږي. باز ما خبره واوري
متن کوم په بل څه کنداس تماس کړ. دا هلمند چې دغه پریکړه د نامبلان مکتبونه چې من کړل نه نامبلان اوس پکړو کې نامبلان اوس څه وکړي. دا تعلیم او تربیه او د دې طبیعت پر اساس کتاب او څه کول یعنې په ټول افغانستان کې یعنې په سلو کې نوي پیسې د ټول با سواده نبینن نو ارشد خودی دی جاب خبره کی پدی که بیاکم دی جاب خبره ده نو سلامی مارس نداره و از روزش مقصدی هر افریقا کی اولین بید چه تدی کار زمینه برای برای که بیا ورست افریقا و کنه و جا که دی صدا و کل خواه اولین زی مقصدم نبینم چی مقصد دی قرآن شیف بربری پخا چپ کردی نور دی نشان و اصل شان طول دی چپ کردی نو خیلی که دی کم امنیت وینی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ل دې سره د خبرونه نیمایي برخې ته رسیدو د روان خبرونه په دوام کې نور بسته پروګرام لرو خو اوس چې په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی واورې د دې سات لاند